تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. هم دغه سی به د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو 19 خبرونه ریډیوي مجله هم واورې. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار منور شای وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا صحت چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د پولیو کمپاین کې جالسازۍ له وجې دوه مثبتې پیښې مخې ته راغلي. خواوشا شپږ سوه افغانان له ایرانه په زور هیواد ته ستانه کړل شوي دي. روس نن د دویمې نړیوالې جګړې د بریا ورځې نمانځلو پر مهال په یوکرین بریدونه زیات کړي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې د جالي کمپاین له امله د اپریل په میاشت کې د پولیو دوه مثبتې پیښې مخې ته راغلي. د یادې ادارې یو مشر زمین جان پرون مشال ریډیو ته وویل په لټونو معلومیږي چې د شمالي وزیرستان په ځینو کلو کې ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین نه دي ورکړل شوي، خو ګوتې یې رنګ شوي دي.
کوم انکوائری شوی ده نو هغه نه دا پته لګی چې کوم ډیټا ورکول کیږي، نو په هغه کې دوی دا ښایي چې ردی ماشومان او تمنګ دا ویکسینیشن شوی دی. په ټول یو چې دا ماشومان کوم رنځوران شوی دي پولیو وایرس، نو دا پته ولګی چې دوی به تاسو ته څور کړل خو ویکسین چې دی نو هغه ته نه ورکول کېدل.
زمین جان زیات تکړه دوی غنی چې په یاد سیمه کې به د پولیو وایرس خو او شاد 200 ماشومان تر رسیدلې وینو زکه د وایرس ضد ګلندی کمپاین ته مجبور شوی دی. دا په تیر یو کال کې لومبې ځل دی چې په بنو او میران شاه کې د ګوزن وهلو ماشومان دوه پیښې ثبت شوی دی. د خیبر قبایلی ضلع د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په لنډي کوتل روغتون کې د ډینګې په ناروغۍ اخته درې ناروغان ورولل شوي دي. په دې ضلع کې د ډینګې د کنټرول د پروګرام یو چارواکي شاه محمد اپریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې کسانو کلو ته یې د صحت د محکمې د کارکوونکو ډلې استولي. نوموړي په وینا دا ډلې به د دغو سیمو خلکو ته د ډینګې ماشي نزانونو محفوظولو په اړه پوهاوی ورکوي او د دې ماشو د ختمولو لپاره به د دوایانو سپرېګانې کوي. تیر کال په خیبر قبایلی ضلع کې د ډینګي ناروغۍ له وجې شپږ کسان مړه شوي وو او په سلګونو نور یې متاثره کړي وو. خو د صحت د محکمې چارواکي دا وکوي چې د دوی د کټوټلو ګامونو په نتیجه کې په ډینګي ناروغۍ تر ډیره حده قابو موندلی دی. د میرانشاه د رنګوشو بازارونو مالکانو د خپل دوکانونو د ماویزو لپاره یو وار بیا احتجاج پیل کړ. د میرانشاه بازار د تاجرانو د اتحادیه جنرال سیکرټر محمد رحمان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د های کورټ د فیصلې باوجود ځلی انتظامیه او متعلقه چارواکي دوی ته ماویزې نه ورکوي. محمد رحمان د میرانشاه په ټولو تاجرانو غږ کړی چې نن یعنی د مئی په نهمه د احتجاج غونډې لپاره د پاکستان ټرمینل میدان ته ځانونه ورسوي. د حکومتي شمیرو له مخې د وسلوالو پر ضد په 2014 کال کې شروع کړل شوی ضرب از په نامه د پوځي عملیاتو لوجې په میرانشاه کې سکم وزره دوکانونه لاک شوی چې حکومت یې د ماویزو لپاره صد پاسه 15 ارب روپۍ مختص کړی دي. د ځلی انتظامی په خبره صد پاسه د 1400 دوکانونو ماویزې ورکړل شوی او پاتې نورو ته د رسمي طریقې کار مطابق د ماویزو ورکولو کار روان دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نږدې شپږ سوه افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. دا خبره پرون په افغانستان کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وکړه. په پرونی راستانه شو افغانانو کې 14 کورنۍ شامل دي او 50 کسان په زور خپل هیواد ته استول شوي دي. د طالبانو چارواکو ویلي دا راستانه شوي افغانان یې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې IOM ته معرفي کړي چې لازمي مرستې ورسره وشي. بلخو ایراني چارواکو ادعا کړې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو د ورځې 15000 افغانان دغه هیواد ته ننوتلي دي. د ریپورټونو په اساس ایران تر 2.5 لک افغانان د کال په لومړیو دریو میاشتو کې په زور بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د 2020 کال اگست میاشت کې طالبانو د افغانستان واک تر لاسه کړی چې په ترڅ کې په زرګونو خلک بیلابیلو هیوادونو ته کډه شوي دي. او بل خبر دا چې روسي ځواکونو په داسې حال کې په یوکرين کې بریدونو ته زور ورکړی چې نن د مئی نهمه روس په 1915 کال کې نازی جرمن پر ضد بریا کې د روسي کردار په حق له ورځ نمانځي. هر کال دا ورځ په روس کې د ملي بریا د ورځې په نامه عامه چټي وي. نن به په ماسکو کې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پوځي پریډ سره نه کوي. تر اوسه روسي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د یوکرين ماریوپول ښار ازوف استراتیجیکی بندر په مکمله توګه ونیسي. د اټکل تر مخه په یاد خار کې خواوشا 2000 یوکرېني جنگیالي د روسي ځواکونو په وړاندې مزاحمت کوي. روس د فروری سکال د فروری په سلی رښتمه په یوکرېن يرغل پیل کړي چې په کې دواړو خواو ته تر اوسه په زرګونو کسان وجل شوي او په لکونو یوکرېنیان بې کوره شوي دي. د خبرونو پای
درنو اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه خبرونه واوریدل. منور شاوړاندې کول او سم راځو د ریپورټونو پر لور. د پاکستانی پاوز د مطبوعاتو ادارې ISPR د مئی پر اتمه ویلي چې د پاوز پر ضد د سیاسي شخصیاتو، رسنیو او ځینې تجزیه کارانو لخوا په سیاست کې د پاوز ښکېلولو په اړه بیانونه زیات شوي دي، کوم چې د دوی په وینا داسې نه ده پکار. دا لغورسه ده چې د پاکستان لری کړل سوی وزیر اعظم عمران خان نن 13 ورځ په یو بیان کې داسې خبرې کړې وې چې د تجکیرانو په وینا اشاره پاوسوي. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د مئی پر اتمه په یو بیان کې ویلي د ادارو پر ضد سازشونه کوونکی عمران خان دی او د ده په وینا د عمران خان پر ضد به کاروایی کوي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په دې رپورټ کې راکوي.
د پوز د مطبوعات واداری یو ور بیا ویلي پوز په سیاست کې درکاګل کوشش روان دي، باید د ملکی مفاد لپاره دي پوز د داسې خبرونو لري وساتل شي. د مای پاتمه دغه اداري لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی ځینې سیاسي تنان، ځینې صحافیان او ځینې تجزیه کاران په سوشل میډیا او نورو ځایونو کې د قصد پوز په سیاسي چارو کې راکاږي، مګر د حقیقت نه لري غوسره پارونکي او سپک بیان زیان رسونکي دي. پکار ده پوز د سیاسي معاملون لري وساتل شي. د پوز ترجمان مانا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار د اپریل په 14 په پینډی کې میډیا ته د بریفینګ په دوران هم ویلی پوز باید د سیاسي معاملاتو لپاره وساتل شي.
عوام اور
د ویلو د عوام او سیاسي ګوندونو نه درخواست چې په سیاست کې مراکاږي. مونږ د دینه بهر وسیدل غواړو، مونږ د دې خبرونو بهر وساتي
اس ډیسکورس سے بهر رکھے.
په دلنډیو کې پوز بیا بیا وای دوی باید په سیاسي معاملاتو کې رانه کاغل شي. تر دې وړاندې پوز یوازې سیاسي ډلو او عوامو، معنی هغه عوام چې د سیاسي ډلو پلویان دي، ورته درخواستونه کړي. ولې د مای په اتمه بیان کې د میډیا کارکونکو هم یاد کړي دي او د سوشل میډیا نوم هم په دغه خبر پاڼه کې لیکلي. سوشل میډیا بیا داسې یو فلور یا ځای دی کوم چې د پاکستان د ټی وی او د ریډیو چینلو د نظم ادارې پیمرا او د پاکستان انفارمیشن ډپارټمنټ د اختیار هم بهر دی. تجزیه کاران وایي ISPR هر څوک تر دې وړاندې هم داسې بیانونه ورکړي، خو تازه بیانونه ښایي د پاکستان تحریک انصاف چیرمین او تیر وزیر اعظم عمران خان د ده پلویان او د دغه ګوند سره مرسته کوونکي میډیا کارکونکي یادوي. تر دې وړاندې عمران خان هغه وخت چې د وزیر اعظم په یو جلسه کې ویلی نیوټرل معنا بې طرفه خو ځناور وي، نو موجوده حکومتي اتحاد چې هغه وخت په پوزیشن کې و هغه ویلی د عمران خان د نیوټرل نمرات په وز ده. د مای پاتمه په بټ آباد کې عمران خان په یو جلسه کې د خپل تقریر په دوران ځینې مثالونه هم ورکړل او هغه داسې
میر جعفر
میر جعفر چې د مسلمانانو د مغولو گورنر سراج الدوله سپه سالارو د پوز مشر و هغه د انګریزانو سره میلاو شو، د سراج الدوله سره یې غداری وکړه مسلمانانو سره او انګریزان بریالي شو. د تاریخي حوالو په مطابق میر جعفر په 1855 کال کې د پلاسی په نوم میدان کې د هغه وخت گورنر سراج الدوله سره د پوز مشر و. په دغه کال انګریزانو د ایسټ انډیا کمپنی په نوم په بنگال قبضه کول غوښتل. د سراج الدوله سره یې جګړه رااله. انګریزانو میر جعفر ته لالچ ورکړ. میر جعفر د جنگ په دوران د سراج الدوله د ملګرتیا نه پشا شو. سراج الدوله د انګریزانو نه ماتې وخوړه او په تاریخ کې راغلی میر جعفر په بنگال کې د انګریزانو د دور اولنی گورنر مقرره شو. تر هغه وروسته د میر جعفر نوم د تاریخ په کتابونو کې د غدار په نوم یادېږي. صحافي او تجزیه کار غلام دستګیر مشاد رډیو ته د مای په نامه وویل عمران خان چې په هر تقریر کې مثالونه ورکوي اشاره په وستوي کنه د سیاستدانانو نومونه هغه په ډاګه اخلي. دستګیر زیاته کړه نن وختونه که پوز د سیاست نه ځان لري ساتل غواړي، نو دا ډیره ښه خبره ده.
د چې کوم یو پوره فورس جوړ کړو تاغه ته به 5th جنریشن وار دغه ویلو نو دغه د پاره چې کوم دی خلک راوستي هم هغه خلک اوس د فوج خلاف خبرې کوي لګیا دي، د آرمی چیف خلاف خبرې کوي لګیا دي. په کال 2013 کې دی د عمران خان سپورټ کو راي وستو نو اوس چې لاس اوچت کو عمران خان دا غړي چې حکومت رانه دی واخستو. اگر چې سمپل اون د خبره داده چې په آئینی طریقہ د تحریک عدم اعتماد په ذریعہ دتله دي
د مئی پاتم وفاقی تحقیقاتی ادارې یا ایف آی اے په خپل ټوئیټر اکاؤنٹ یو خبر خور کړي چې په کې لیکلي ادارې د بول په نوم د ټی وی چینل یو کارکونکی یا اینکر پرسن سمی ابراهیم په ضد پلټنې پیل کړي. خبر کې زیاته کړي سمی ابراهیم فیک نیوز یا د جعلی خبر په واسطه پر ریاستی ادارو ټکونه کړي او پوس پسې خبرې کړي. سمی ابراهیم دا وخت پاکستانه بهر دی. خبر کې راغلي ک سمی ابراهیم حاضر نشو د انټرپول په واسطه ورپسې ریډ په نوم نوټس جاری کړي او نمبئی په ای سی ایل مانا هغه لیست کې چې د چانو په کې واچول شي د پاکستانه بهر سفر نشي کولای په دغه لیست کې به هم واچوي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
د خبر پښتونخوا روغتیایي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په ځین کلیو کې پرته له دې چې ماشومان د پولیو لپاره واکسین سي د هغوی ګوتې رنګ سوي دي. د دوی په خبره هم دا وجه ده چې تیر اپریل میاشت په دې سیمه کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وي. چارواکي زیاتوي ضلعي انظامي د ذمهوارو واکسینېشنو پر ضد کاروایي پیل کړې او تر څنګ یې د پولیو په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه هم ګړندي کړي دي. خو د شمالي وزیرستان ځینې اوسیدونکي د صحت محکمې چارواکي ملامتوي چې د پولیو د بشپړ خاتمې لپاره کوټلي پروګرام نه لري. پر دې موضوع نور تفصیل د هارون بچا په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا لوړپوړي روغتیایي چارواکي وایي پلټنو خولې چې په شمالي وزیرستان کې د پولیو واکسیني کارکونکو لڅاسکو ورکولو پرته د یو شمېر ماشومانو ګوتې رنګ کړې دي. دوی د ناواکسینه ماشومانو کره شمېر نشي خولې، خو وایي دا کار د هغې قبایلي ضلع په ځینو کلیو کې شوی دی. هغو چارواکو دا څرګندونې د مې پر اتمه پر داسې مهال له مشال لډوی سره په خبرو کې وکړې چې په اپریل کې د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د پولیو ناروغۍ دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. د په څه د پاسه یو کال کې په پاکستان کې د پولیو لومړۍ نوې پیښې وې چې د خیبر پختونخوا چارواکي په شمالي وزیرستان او ورسره په لګېدلې ښار بنو کې دوه ورځنی بیړني واکسیني کمپاین ته اړ کړل. د شمالي وزیرستان د روغتیا ادارې مرستیال ډیپټي ډی ایچ او ډاکټر شمس الرحمن وایي پولیو وهلي دواړه ماشومان هغه دي چې واکسین شوي نه ول، خو واکسینټرانو یې ګوتې وررنګ کړې وي. په پاکستان کې چې ماشومان د پولیو واکسیني څاڅکي وخوري نو روغتیايي کارکونکي نوم او پته په رجستر کې درجوي او ګوتې رنګوي چې دا د هغوی د واکسینېدو یو ثبوت وي. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د پولیو د مخنیوي ادارې ډیپټي کوارډینیټر زمین جان هم د مې پر اتمه له مشال لډوی سره په خبرو کې ومنله چې د شمالي وزیرستان تر څنګ د سوبې یو شمېر نورو سیمو هم په وروستیو کې ورته د پولیو کمپینونو په اړه ناسم معلومات ورسېدلي دي.
چې کوم انکوایری شوی ده نو هغه نه دا پته لګي چې کوم ډیټا ورکول کیږي نو په هغه کې دوی دا ښایي چې د ماشومانو ته موږ دا ویکسینیشن شوی دی په چولي چې د ماشومان کوم رنځوران شوی دي پولیو وایرس نه دا پته ولګي چې دوی به تاسو ته تور کړه دا خو ویکسین چې دی نو هغه ته نه ورکول کیږي. نو دا ایشو په دغه سیمه کې شته دی د وږي منګورو چې دغه سیمه کې پولیو وایرس انوایرمنټ کې دا ګرځي. د دې مطلب دا چې دا وایرس دی نو کم از کم 200 ماشومان تر رسیدلی دی. موږ ته دا خبره کنفرم ده چې په دې سیمه کې د پولیو وایرس سرکولیشن چې دی نو روان دی. د صوبې په نور سیمو کې هم دا کیږي لکه د باجوړ کې ډي سي پاتې وم هلته هم لکه دا ټایپ ایشوز دي چې فینګر مارکینګ هم کوي غلط ډیټا ورکوي. نو که ته ډیټا غلط ورکې نو پالیسي چې دی نو هغه به غلطه جوړي.
د شمالي وزیرستان روغتیایي چارواکي شمس الرحمن البته ډاډه دي چې د اپریل پر 28مه او 29مه په شوي بیړني کمپاین کې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي ماشومان په سمه توګه واکسین شوي دي.
د کمپاین کې مونږ ته یو عمر رپورټینګ نه ده شوی. پریویس مونږ ته رپورټس راغلي دي مانیټر خو ګرځي کور په کور ماشومان ګوري. د دې کې سر انوالو پیرنټس کمیونټي هم او چې کوم ولنټیر ټیم وي او اکشن انشل انیشیټ کړي او ډی سی صاحب امید مونږ لرو چې دا زر نظر دی خلاف اکشن واغستل شو. مطلب چرته هم فیکینګ شوی دی نو دا اریسټ یو کوم ځکه چې مطلب دا کیسز راغلي دي هغه باندې هیلت ډیپارټمنټ انکوایری هم کنډکټ کړي دا میرلی ایریا مونږ سره دا فلک سینسیټیو دا کا کیسز هم دوه راغلل چې مونږ انویسټیګیټ کو ویکسین ورل نه ورګي پیرنټس وایي چې مونږ به رپورټ کوي هم نه ټیمز ته مونږ دا غو کو چې یاره کا پیرنټس تاسو زر پیرم وایي چې ته وڅ شا کا یا ته دا وکا یا ته هغه وکا هغه مکه وته پراپر ریفیوزل ریکارډ کا وا مونږ ته دالې کا مونږ میټینګ کړې نو په مینټس کې اول مکرام سی اسدنان صاحبان کونسلران چې کوم ویلی سیکریټریز دي چې داخله کا هاوس ټو هاوس انوالمنت وکي کو دی اویرنس.
پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې په کې د پولیو وایرس لا هم شته دی. په 2020 زیږدیز کال کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو دوه شپې ثبت شوې، خو په 2021 زیږدیز کال کې په کې د پولیو هیڅ پیښه نه و ریکارډ شوې. البته تیر کال د هیواد یوازینی مثبته پیښه د بلوچستان په کلا عبدالله کې ثبت شوې وه. په شمالي وزیرستان کې په پولیو ناروغۍ لاخته دوه ماشومانو څخه یو یې د میرعلي د ایسوړي کلی دی. د همدې کلی اوسیدونکي او خبریال رسول داوړل په پولیو کمپاینونو کې ماشومانو ته بے له واکسینا د ګوتو رنګولو ستونزه مني او زیاتوي چې کلی یوې خوا د سیمې خلکو د پولیو مسله جدي نه ده اغستې، نو له بلې خوا حکومت هم د دې ناروغۍ په بشپړ توګه د له منځه وړلو لپاره سنجیده تګلاره نه لري.
اصل کې محکمه ته د دې لپاره ماحول جوړ کړی نه دی، د دې لپاره سیریس حکومتي توګوانل نشته. نو هغه شان والدین هم د سیز سیریس نه دی اخته، بل خلک د دې نم تنگ دي چې هر دوه هفته پس د پولیو ور رواني تاسو ورکوي. دوی لم په کار دي چې یو څه شیډول جوړ کړي چې خلک هم نه تنگيږي او خلک انکار هم نه کوي. اوس هم دا کوم ماشومه چې کومه د پولیو ناروغۍ ښکار شوې ده، دې ته تاسو کې جدي ورکړي سره په لوکونه ورشل کول او دا به ظاهرول چې دې ته تاسو کې ورکړي شوې دي. تو هغه احساس کې ذمہ داری نشته، نه پولیو ټیمونو کې، نه محکمه صحت کې، او نه دا غشت انتظامیه کې، او نه والدینو کې.
خود ضلع د روغتیایی ادارې مرستیال ډاکټر شمس الرحمن زیاتوي د شمالي وزیرستان ضلع افسرانو په ورستۍ غونډه کې پریکړه کړې چې په سیمه کې د پولیو کمپاینونو د کامیابۍ لپاره به د ځایي دینی عالمانو، سیاستوالانو او قومي مشرانو مرسته ترلاسه کوي چې هغه میندې او پلرونه خپلو بچو ته څاڅکو ورکولو ته وهڅوي چې اوسمهال ورڅخه انکاري دي. اخوا د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې ډیپټي کوارډینیټر زمین جان وایي حکومت پلان لري چې د مے پر درویشتمه او تر هغې وروسته په جون میاشت کې هم په شمالي وزیرستان کې د پولیو واکسینی کمپاینونه وکړي. نوموړی زیاتوي دوی د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په مرسته د پولیو په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه ګړندي کړي او دا چې د واکسینیټرانو د کار څار یې تر پخوا زیات کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبر کابلی ضلع د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د مئی پر اتمه په لنډ کوتل روغتون کې درو کسانو کې د ډینګي وایرس پخلی سوی دی. د دوی په خبره دا کسان یې بیل کړي او نن به هلته د هغوی ټسټونه کوي. د چارواکي وایي چې دوی په دې موسم کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره هم په عامه پوهاوي لپاره کمپاینونه کړي او هم یې ګامونه پورته کړي، خو ځایي فعالان بیا وایي چې په روغتونونو کې د یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره اړوند انتظامات نه تر سترګو کیږي. فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر ضلع کې د ډینګي، ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام یو چارواکی شاه محمد اپریدی مشال ریډیو ته وایي لنډ کوتل روغتون ته درې تنه راوړل شوي او د دې کسانو کلیو ته به ټیمونه لیږو.
کوم درې پازیټیو کیسز چې موږ سره ریپورت شول ویګا اند ډاکټر ستار صاحب ډیش کې هسپتال نه ریپورت کړل، هغه ل موږ ویرغلو باقاعده غا مو ویزټ کړل، دوی می ایسولیټ کړل او ور سره می میسج ورته ویر کړو. په غا کورونو کیز مریضانو سره ناستوم، نو میسج می دا ورته ویر کړو چې تاسو بیډ نیټ نه بالکل مروځي، ځکه چې تاسو نه چې نور خلک په تکلیف نشي. او ان شاء الله په سبب چې کوم کنه ډی ایچ او افیس نه پورا ټیم راځي د خیر سره، او د دوه نه به مونږ سیمپل اخلو د پی سی آر دپاره. ان ایس ون ټیسټ په دلته مونږ هم دوباره کوو او دوی دپاره به مونږ آی آر ایس سپری چې کوم ده هغه هم کوو. نو پورا یو ټیم به راځي سبا او دوی علاقې له به ورزو.
شاه محمد پردي زیاته کړه چې دا ځل مونږ وخت سره په خیبر کې په یو شمېر کلیو کې د ډینګي نه ځانونه ژغورلو لپاره کمپین کړی.
دازل پلنډی کوتل پسیمه باندې مونږ ډینګي ان شاء الله چې صحت لا کنټرول کړی، ځکه چې مونږ د سر د اول نه چکو نه کنه باقاعده په کمیونټي بیس باندې اویرنس سیشن یې وکړي، په سکولونو کې هم وکړي، په جمعتونو کې هم وکړي.
د لنډی کوتل یو فعال ساجد خان وایي چې په هر روغتون کې د ډینګي ناروغۍ د کنټرول لپاره بندوبست نه دی شوی او په کار ده د صحت محکمه ورته پوره پام وکړي.
اسپتال کې چې مونږ کوم مسؤلیت وکړه اس قسمه په نظر باندې ناراضي په دې وجه باندې خلکو کې یو قسم او ویره خوره شوې ده. محکمه صحت او حکومت اعلی چارواکو له پکار دي چې ډینګي مخنیوي لپاره عملی ګامونه پورته کړي چې دغه مرض روکتام بر وخت ممکن شي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې تیر کال په خیبر ضلع کې یوازې په سرکاري روغتونونو کې د ډینګي خوښه 300 کیسونه رجستر شوي وو او لږ تر لږه شپږ تنه ترې مړه شوي هم دي، خو بیا شخصي کلینیکونو ته دې نه هم زیات کسان ورغلي وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2013
میرانشاه بازار د ډنګي سویو دکانونو دکاندارانو یو ځل بیا احتجاج کړی او غوښتنه کوي چې دوی ته دی خپل موضوع ورکړل سي. دوی وایي چې د پېښور های کورټ کې یاد مقدمه ګټلې او پکار ده چې دوی ته منظور سوی موضوع او ورکل سي. دوی د احتجاج پر مهال پروند ویلي چې که موضوع ورنکړل سو نو خپل احتجاج به پراخړي. عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
د میرام شاه ډنګ شوی بازار دکانداران او مارکیټونو مالکان د خپلو ماویزو تر لاسه کولو لپاره یو ځل بیا په احتجاج دي. د پرونه میرام شاه کې احتجاج پیل کړي. میرام شاه بازار تاجر برادری جنرال سیکرټر محمد رحمان وایي چې د بازار شپږ زره نه سوه یو کاموي دکانداران ټول راغونډوي تر څو چې د میر علي بازار په سیر چکونه یې نوي ورکړي. د بازار یو بل دکاندار انوار حسن وای چې ماویزه یې راغله خو انتظامیه ورته ستونزې جوړوي او چې ماویزه یې اخستې نه وي د پولیو مهم هم بایکاټ کړي.
حکومت کسا داغه پیسې مشته ریلیز کړی دی د فوج ولا اوس مشنه موجوده ډی سی جکیم د کنا په نوستا مشته خپل پیسې نه روکوي مشته عدالت روکړلې مشته جکیم د کنا غار روکړلې دغه د پوره مش احتجاج ده چې چل ور پر چک شه نوم داغه به جکیم د کنا زور نه راسوي دغه پوره کچېرې مشته د غار روکړلې مش د ګوره د پولیو نه هغه دا بایکاټ تا او مش جکیم د کنا کدا شي روډی نه باندې کی تو بجلی باندې کی.
د بازار د کمیټې سینیئر نائب صدر امشاد الله وای تر هغه احتجاج کوي تر سوې چې ماویزه اخستې نه وي.
ظالمانه جی ټی بیا په میژ مقرره شوه بے واجب باندې میژ نه پښتنه کو مالک نه غوړ د کندور ته ډیر تکلیف تا هغه په باندې میژ پریس کانفرنس وکړو دا د میژ پاکستان ټرمینر تا ټول د کندورونه ځنین ارور سوي هغه زینه به میژ یوال یار اختیاروي چې میژ نه را مجبوري میژ نه را خپاشوي هغه وخت پر میژ دا سی یار اختیاروي د احتجاج چې سه پر دا موجوده انتظامیه خدا مجبور نه وي چې میش تا خپل حقوق حکیم حقوق میش رو وړای دا هغه حقوق میش تر سوال نه
کلام او چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان و پوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل دوی تر اوسه پورې قریبا 1500 دکاندارانو ته د ماویزه چکونه ورکړي. هر اونۍ په شمار کې سونه تیاروي او ورته ماویزه ورکولې شي چې ټوله ماویزه صد پاسا 15 ارب روپۍ دي. ضرب عذاب عملیات له کابل میرام شاه او میر علي بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي ول چې د میر علي بازار ماویزه وړاندې ورکړل شوي خو د میرام شاه بازار څخه کم او وزره دکاندارانو کې قریبا 1500 دکاندارانو ته د ماویزه چکونه ورکړل شوي او باقی لا هم د ماویزو پاتې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د روزي او اختر څخه تیردو وروسته په خبر پښتونخوا کې د چرګانو او اوړو نرخونه ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي. د اوړو د ملونو د اتحادیې مشران وایي د اوړو په نرخونو کې د زیاتېدو لوی وجه له پنجاب څخه د اوړو په ترسیل بندیز دی. داراز د خیبر پښتونخوا د چرګانو د کاروباریانو اتحادیه وایي چې د هودونو د موسم او د پنجاب صوبې څخه د چرګانو په ترسیل کې د کمښت لوجې نرخونه زیات شوي دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
روجی میش کې د حکومت لخوا د صوبې په بیرابیر سیمو کې یو خوک ارزان بازارونه لګیدلی وو. نو بل خو ته یوټیلیټی سٹورونو کې هم د اوړو په شمول یو شمیر خوراکي توکو درخونه راکم کړی شوی وو. ولې د روجی ختمې دو سمدستي ورستو دغه سرکاري یوټیلیټی سٹورونو کې په خوراکي توکو سبسډي یا سرکاري رعایت ختم شوی دی. نو بل خو د اوړو او د چرګانو نرخونه هم پسې واقع دو دي. په خیبر پختونخوا کې د اوړو د ملیونو د سازمان مشر حاجی اقبال خان په دې بابله مشال لیډو ته وایي.
صوبہ کے غنم نشتا اوڑ نشتا مونگ تشت نمنگ با افغانستان تسمگلنگ دس خبری پل دا خبر مرکز نہ دا خبر کی نا دادا پنجاب خبر ادا پنجاب باندھ چکا دا سے شارٹ شوٹ راشی کا نا نہ مونگ باندھ دک آواز کی دا افغانستان تسمگلنگ کی گی افغانستان چھ سونا دا مرکز دا ایجنسی دی سدی دا ٹول پہ بارڈر پرتی دی کا نا اختیار مرکز سرے دن نواز شہباز شریف نے پکا چھ راغی نے معلومات
روزگار کون کی حاجی طارق خان وائی چې پنجاب اړو باندې مکمل بندیز لګولې دي. دا اړول کرایانه هم یو په دوشوي دي نو ځکه د اړو نرخونه سیوا شوي دي. دوی زیاتوي د وزیر اعظم لخوا هغه بیانونه بې بنیاد دي چې ګری د غنمو او د اړو په لګولو خیبر پښتونخوا ته هیڅ بندیز نشته دي. د اړو او نورو خوراکي توکو ترڅنګ د وړو کې اختر ورستو د چرګ د غوښې نرخ هم هر ورځ په بر روان دي او دا خوشه د 300 کیلو نه هم اوړېدلې دي. خیبر پښتونخوا کې د پولټو اسوسییشن یا د چرګانو روزگار کون کی د سازمان یو غړی عباد الله وای
د اختر دروازه پورې 256 روپیه کیلو چری دو چې اختر تیر شوی دی نو ډیر شو او شل روپیه ریټ برګی روزانه په وجر دی چې بس د ودونو سیزن نه روان دی کنه خلک چرګان به علالي او خري نو بس مانګي لک سیوا شو د پنجاب د هغه عمالونه سختي راضی نه کنه یره میاش دو درې خو بم دغه ریټونه زما په سونه تجربه د سونه اندازې نو زه خو يم چې بم دغه ریټونه چریږي.
خبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف د مای په اومه خپل وینا کې ویلی وو چې اوړو زکه ګران شوی چې د پنجاب حکومت یو وار بیا د نور کله پشان خیبر پښتونخوا ته د غنمو او د اوړو پر اړېګل باندې بندیز لګولې دي. خو بیا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په دغه ورځ شانګله کې یوې اولسي غونډې ته ویلي چې نه یوازې دوی بندیز د غنمو او اوړو په لګل اوچت کړل دي بلکې پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د اوړو یو نرخ هم احکامات جاری کړی دي. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د نوریدونکو د خبرونی نیمای تر رسیدلی یو او تاسو ته باید یادونه وکړم چې په دې خبرونه کې د سر په خبرونو کې دا شامل و چې په شمالي وزیرستان کې د صحت د څنګه د چارواکو په وینا داسي کمپاین د پولیو ضد سوي چې ماشومان ته ګوتی رنګول سوي خو هاغوی ته واکسین نه ورکول سوي. د دوی په وینا په همدې کې ځین ماشومان بیا ګزړی یا پولیو وهلي دي. دوی وایي چې د داسي سینیټرانو پر ضد کاروایی کوي. بل پلو د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څنګه ویلي چې پوز باید په سیاست کې دخل نه کړل سي او پر دې لړ کې پر پوز د نیوکو له بیانونو باید ډډه وسي. د پاکستان اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف هم دې ته په یو بیان کې کتنې کړي او هغه تور پور کړي چې عمران خان داسې کوي او هغه پر ضد به کاروایی کوي. د دې رنگ ځین نور خبرونه هم په دې خبرونه کې شامل وو. خو اوس راځو د مشال رادیو 19 خبرونه رادیو مجله اورو چې کوربیا نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو دا ونه په خبرونه کې د ادم خیل درې سره د تړاو لرونکي خوږژبې شاعر مراد علي مراد مرکه او د زما داغستان کتاب د ویبل برخې ژباړه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره د مشال رادیو سره پاتې شئ. مراد علی مراد لیکوال شاعر او خبریال دی. هغه په خبرونو کې لیکل کوي، مجلو سره همکاري لري، ادبي محفلونو ته ورځي، له ملګرو ادیبانو سره راشه درشه پالي او کتابونه چاپ کړي دي. موږ د مجلې په دې غنه کې له نوموړي سره خبرې کړې او هڅه مو کړې چې دا غل ژوند او فن سره لا نور آشنا شو.
زمانم جي اصل نوم مراد علی شاه دی. ادبي دنیا کې په مراد علی مراد ز پیژنګلو لرم کړی جي.
ښه جي.
د پلان نوم می حسین شاه دی.
ښه.
از په 13 فروری 1901 کم اتیایم کې په در ادم خیل کې پیدا شوم.
صحیح. مراد علی مراد صاحب څومره وخت نه د شعر او ادب سره تړلې؟
زه خو سر 1996 نه ماته دا څه پته لګی چې زه د پښتو ژبې او د ادب سره تړلې یم او لګیم پښتو ادب خدمت کوم. کراجی
خاجی نو سم کړی دي تر اوسه پور اسپانو کې تاسو شیرونه ما کتلې چې چاپ کې دل په خبر نه چې کومه پښتو ژبه ورسپانه راوته. نو د دې نه علاوه کوم ادبي جرګو سره ناسته پاسته لري او سم چاپ کړی دي؟
زه خو جی دا وخت د رڼا پښتو ادبي جرګې ضلع پېښور مشر سکرتار يم.
ها.
او مونږ دلته زه دا وخت دلته د کوارټ روډ باندې زنګلی کلی وته وی هغه کې اوسېګم دا پېښور ضلع ده.
جی.
نو هلته مونږ وحدت پښتو ادبي ټولنه جوړه کړې ده. دا غي زم مشر سکرتار يم. دا زمونږ پوجره کې دا غي غونډه کیږي او زما اورمبه شعري مجموعه د مرادونه په نوم باندې په 2010 کې د مرادونه په نوم چاپ شوې ده چې هغه د ثقافت محکمې زما د ادبي خدماتو په اعتراف کې چاپ کړې ده. دا د ډاکټر ارواخه ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب سفارش باندې چاپ شوی و.
ها.
د شعری مجموعه مرادونه.
صحیح.
او دوه مشهری مجموعه مې په 2015 کې چې هغه حمدونه ناتونه دي او مختلف اصلاحي نظمونه دي در مانونه په نوم باندې چاپ شوی ده. زما تر اوسه دوه شعری مجموعه چاپ شوی دي. جی.
او د دې نه علاوه په اخبارونو کې هم تاسو ډیر زیات لیکل کړي کنه؟
زه خو تاسو د ډېر مودې نه زموږ او تاسو تعلق دی.
جی.
د افغان ادبي بهیر او افغان ادبي ټولنه کې مونږه د بورډ الته کوالی ساکه دغه ته بغوند کې دی کنه؟ جی
بالکل.
نو مونږ به درتلو حبیب الله رفیع صاحب او آصف صمیم صاحب او ګل مولا همکار صاحب او نور ګڼ شمېر شاعران بووي کې به تاسو مو کنه؟ جی
جی بالکل.
مونږ به خپل له درتو مونږ به پکې شرکت کولو. زه وحدت اخبار کې د مرادونه په نوم باندې زه کالم لیکم کنه؟ جی
صحیح.
او هیواد اخبار نن سبا زه انچارج ایډیټر یم.
ها.
دا پېښور صدر ګلبرګ نه چاپ کیږي. د دې بانی چې واغه ارواخات سلطان محمد صابر صاحب وکړه. جی
صحیح.
د اخبار د کویټ نه شروع کړو صرف د پښتو ژبې او د پښتو ادب د لپاره فی سبیل الله چې راځه د خپل پښتو ژبې او پښتو ادب خدمت وکم.
صحیح.
نو زه دې سره بالکل په مفته کار کوم. ارمانونه په نوم پکې کالم هم لیکم او هر شاعر ادیب لزه حوصله افزایی ورکوم چې را زمون پښتو ژبه په دې طریقه پښتو ادب زمون ترکیو کې مونږ شاعرانو ادیبانو ته حوصله افزایی تر لاسه بشه.
صحیح. مراد علی مراد صاحب، تاسو خو شاعریم کړی دا او د اخبارونو سره وابسته پاتې شوی استی، دغه پښتو اخبارونو د پښتنو شاعرانو پر برسیره کولو کې او داغوی د فن په زلولو کې څومره رول لوبولې، او تاسو د هیواد اخبار چې په دې کې تاسو کار کوئ نو څومره مقور کوئ لیکوالو ته او شاعرانو ته چې هغوی خپل اثار ستاسو په پاڼه کې چاپ کړي؟
ایرجی گنچ مل مرگری دی زکر چزار چال حوصله افزایی کو منو تیر شاعران نړیوال سطح باندې مونږ له شاعران دیبان خپل نصری او شعری لیکن را لیگی او زی باقیده دی ده تصویرون سر پا خصوصی توگا چاپ کم با هر اوم ده لر و بر چه کم پاکستان کی دی یا افغانستان کی ادبی تنظیمون دی یا با هر ملکونو که سعودی کی قطر یا نور ملکونو که کم دمون پختانو خو پا طول دنیا که موجود دی نو آل تایی ادبی حال زل کهی ده خلی پختو جب خدمت کهی او دیر خطری که سره کهی نو ای خپل ادبی غند و ادبی رپورتون ما ترالیگی او بیا زه تصویرونو سره په هیواد اخبار کې زمونږ د هرې جمعې په ورځ دغه د ادبی رپورټونو صفحې چاپ کیږي، کله درې صفې وي کله څلور صفې وي، خو مونږ ډېر زیات اهمیت ورکو پښتو ادب له پښتو ژبې له د شاعر ادیب حوصله افزایۍ دپاره. مونږ وایو چې یاره زمونږ دا پښتو ژبه نور هم عام شي، دا دوی ته که خپل حقونه ترلاسه شي، زمونږ د پښتنو شاعرانو دیبانو حوصله افزایي وشي کنه جی، او دوی معیاري څومره معیاري لیکو کې او دوی په لیکنو کې څومره جدت پیدا شي نو دا به ډېره د فخر او مونږ را روان کل لپاره به دا ډېره د ویاړ او د
خبر وی. مراد علی مراد صاحب، ځوانان نثر هم لیکي کنه، زیاتره شعر طرف ته راځي. د نثر په اړه ویل کیږي چې د شعر د نثر د پاره داسې یو زینه خلق ته په شعر باندې پایلو کې بیا وروسته نثر ته راځي. ستاسو تجربه خو وسیع ده، بیلابیل اخبارونو کې تاسو کار کړی، په خپله مشاعرو ته ځای راځئ، د ځوانانو سره ناسته پاسته لرئ، نو ځوانان نثر ته هم پام کوي کنه؟
نن سبا خو غزل د ټول نه ګران صنف ته، خو زمون چې شاعر کم نه وي، شاعر رشي نو بس غزل لیکي. او موی چې بر دا ما معیاري لیکلو، بیا د بی غونډو کې اکثر تنقید تم نه وړاندې کوي، ځکه چې زمون د بی غونډو کې بعض معیاري تنقید ډیر کم درجه پاتې شوی کنه جی. زمون بعض مشران شاعران دیبان ترغه په ترغه د بی غونډو نه نزي چې ترسو لای ایله صدارت یا مشر ملما نکړې شي کنه چې موجه د زمون په هان شاعران دیبان کم دی دا پی ایچ ڈی سکالران چی دی کنه، کم د علم استادان چی دی، د علم ډاکټران چی چې دی وخت په وخت اره ادبی غونډه ته حاضری کوي، چې دی کده نوې کول نو خيزه شاعران دیبانو تربيت کوي نو خبوي کنه. نو چې موږ وایو چې تنقید برای اصلاح شي، تنقید برای تنقید نه شي، او جی نو نثر طرف ته خو مطالعه نشته نن سبا. مونږ پښتنو شاعرانو کې ادیبانو کې دا کار دی چې خپل کتاب له کور خرڅ کو، دغه به راوالو، پیسې به خپل کتاب د پاره مونږ په قرض دا راوالو، خو بیا به هغه کتاب مونږ مفت تقسیمو په ډالو کې.
یعنی خلک ناخلی
شاعران ډېر کم لیدلی دي، شاعر هغه کتابونه مفت ویشي
پښتانه،
دغه دی باندې تا پیسې ورکړي چې ته یو کتاب چاپ کن پکار جات په مارکیټ کې کې دي. خپل معیاري چې چاپ شي به خامخا خلک اخلو، خو موږ سره د معیار کم هم دو، زموږ د نوې نسل مطالعه نه کوي، د مطالعه ډېر زیات ضرورت دی.
بالکل،
زموږ پښتو ژبه پښتو ادب ترقی کوي اب مطالعه باندې کوي، چې دې زموږ د نوموړو پوهانو شاعرانو دیبانو نثري او شعري مجموعې لولي، مقالې لولي، افسانه لولي، یا ناول لولي، یا تکل لولي، یا نیمکه بغاتره سمره. پښتو شاعره کې ډیر صنفونه دي، خو نن سبا بس غزل خلکو ډیر اهمیت او زور ورکړو، دا لیکي زموږ پښتو ژبه کې ډیر صنفونه دي.
بالکل،
پکاره چې نیمکه ولیکل شي، بغاته ولیکل شي، دا شان چاربیت ولیکل شي.
صحیح. مراد صاحب، مراد صاحب، نن سبا پښتو کتاب چې چاپ کیږي په پیښور کې، نو په څومره تعداد کې چاپ کیږي؟ پښتانه خو په میلیونونه دي، په افغانستان کې هم دي، پاکستان کې هم دي، په ټوله نړۍ کې پښتانه خواره واره دي. د پښتو د کتاب څه حال دی نن سبا چې چاپ کیږي، نو ته شمیر څومره؟
یار بعض شاعران خو په زرګونه چاپ کوي.
ها،
زمون شاعر دی که یو شاعر دی نو هغه لکه وای چې یاره ما دومره دومره زرګونه کتابونه چاپ کړي دي، خو حالانکه هغه یو څو کتابونه چاپ کړي دي کنه. بعضې شاعران دي چې به دوه شعره لیکلي یا غزل به یې لیکلي وي، یا به دومره مشهور وي کنه، یاره زه ډېر لوی شاعر یم، یا به سندرغاړي کلام وي کنه، دا به ځان ته بیا ډېر لوی شاعر وي. بل زمونږ سرکاري ادارې بس شاعر ادیب چې څه لیکي که هغه معیاري لیکه که غیر معیاري لیکي، بس یو کاروبار دی، یو بزنس ته جوړ دی، بس خلک د شهرت توګي دی او عزت می عزت بس پته نه لګي، بس شهرت د پاره خلک لګیا دي کنه. وای چې زه مشهور شوم نو مشهورتیا خو په ډیرو طریقو کیږي، په بل طریقه رضان سوک مشهور کی کنه.
جی مراد صاحب، دره ته وای چې اوس خود سوشل میډیا دا ورم ده کنه، فیسبوک تلاری، ټیک ټاک تلاری، یوټیوب تلاری، خلک شاعری خپرول شي، نو دغه لارې نه د دغه ټولو لارو نه د شاعری خپرولو ته تاسو څنګه ګوري؟ دغه ګام ده
یاره جی، دا ښه ګام دی، خو دا بعض ملګرو نه لکه غزل بل تن په خپل نوم دغه کیا هغه کې بعض خلک چې د شعر و ادب د معیار نه د معنی نه خبر هغه هم په دې باندې بیا کمنټس کوي کنه، چیرې داس نه فیسبوک بس هر سړی ځان نه صحافی هم جوړ کړی دی، هر سړی ځان نه شاعر هم جوړ کړی دی، او زه کوم چې په فیسبوک ګورم بس پښتو ژبه پکې ښه ډېره ده. دا خلک وایي یاره پښتو ژبه ترقی نه کوي کنه، مې پښتو ژبه څنګه ترقی نه کوي، پښتو په فیسبوک کې هډوله پښتو پښتو ده، خو موږ مسله دار چې په موږ پښتنو شاعرانو کې جی اتفاق نشته کړی جی سره، په پښتنو شاعرانو په پښتنو کې شاه اتفاق رانلو، کدی کې کلم اتفاق رالو، زموږ په پښتو ژبه هم لازمی شي، زموږ په کتاب هم د معیار شي، زموږ په پښتو ژبه سکولونو او کالجونو کې هم د لازمی مضمون په توګه لوستل شي کنه جی. نو زه مې فیسبوک خدا غوډې خلک کړې ته پارم، یو معیار ټاکل پکار دی، یو طریقه دغه پکار دی، لکه هر چاله یو خپل ګروپ جوړول پکار دی، هغه کې بیا خپل کلام خورول پکار دی، هر چاته خپل غزل دغه نه دی دغه کول پکار، هر څوک په دې په قدر څه پوي کنه جی.
صحیح بالکل، هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه، او ستاسو کار د شعر لیکل دی، د شعر باندې نقد کول دی، او زه خوشاله شوم مشال رادیو سره خبرې وکړې. مراد علي مراد صاحب، خو تاسو نه بس اورو
مننه جی. زمړومبه خو جی، زه خپل دوه مشهری مجموعه چې کوم ده، د حمدونو ناتونو نظمونو مجموعه ارمانونه
جی،
دا په کال 2015 کې چاپ شوی ده، نو دې نه وړم به جی حمدیه شعرونه وایم.
صحیح ده جی، اورو جی اورو.
خود رول بیلستنو ی اسمان دے، تا کمال زمون د پاغ غنی رحمان دے، ادھر ولے بیلستنو ی اسمان دے، دا کمال زمون د پاغ غنی رحمان دے، دنیا کی پیدا کرے یہ ہر سیز دے، دنیا کی پیدا کرے یہ ہر چیز دے، جاندار دے ہاغ سیزا کبھی جان دے، دا کمال زمود پاکنی رحمان دے، یا اللہ یا محمد زمراد وایم، یا اللہ یا محمد زمراد وایم، پا اورز زما پا جبا دا بیان دے، دا کمال زمون دا پا غنی رحمان دے.
درخ
دا نتیا
جی بالکل، مننه مراد صاحب، حمد مو ویلی او ډیر خوند وکړ، اوس راته اوس د غزل سو شیرونه مراته وای، او ډیر خسته ترنم کوي مراد صاحب.
مننه جزو، ترنم کې وایم دا حمد او ناد دا ترنم کې ویل پکار دی کنه
جی. جی بالکل، اوس غزل هم راته په ترنم کې وای.
ها جی ها ها، دا غزل سپر لے چراغ للو زماد ارمانونو پچم، سپر لے چراغ للو زماد ارمانونو پچم، از غیرا اوٹو کی د بیاد سرو گلونو پچم، زماد زڑ گلا گلابت چی ہر زکیی، زما د زړه ګلا ګلاب ته چې هر زکیه،
ستا خوشبوئی مال رازی ستا دیا دنو پچم از غیراو تو کې د بیا د سترو ګلونو پچم
ډېر زبردست
زد خایستا محبت پچم کش پی تیروم زد خایستا محبت پچم کش پی تیروم ویدے سحر پتا مدام د تور تمنو پچم ازغراو ٹوکی د بیا د سرو گلونو پچم
پھر زبردست
زلول فتن نغمہ و باس مو چغای کلم زلول فتن نغمہ و باس مو چغای کلم تچ مظلوم باندے کل ظلم د ظلمونو پچم ازغراو ٹوکی د بیا د سرو گلونو پچم خدایا را گیر شم د ظلمونو امر گونو پچم خدایا را گیر شم د ظلمونو امر گونو پچم سارا نوزی پر ماند حسرتونو پچم از غیراو ٹوکی د بیا د سرو گلونو پچم ناز کے پی تچ ہم دس ظلم نہ کوی ناز کے پیغل تچ ہم دس ظلم نہ کوی زبا دے ہم پرگدم آواز د ناز نو پچم
واہ واہ واہ
ازرا کے د بیا د سرو گل نو پچم سوک چ تکلیف غم لے نشی او ظلم نہ کوی سوک چه تکلیف غملن شی او ظلم نا کوی داس ظالم وی مدام پات درهم نو پچم از غیراو ٹوکی د بیا د سرو گل نو پچم ز مراد گل کرم پداس خاریا کی گلا ز مراد گل کرم پداس خاریا کی گلا چترے از غیوی تل چا پیر درنگونو پچم
دا مراد علی مراد خبری او ورپسې زمزمه مو اوریده جون پخپل یو زمزمه دا چې د هر چا په شوندو ګرځي او دا جون په کلتور فرهنګ ادبیاتو ډرامو تیاتر سینما موسیقي او هنرونو باندې سنگار شوې ده کله چې کلتور بډای شي د نورو ټولنو پام هم وراوړي د رسول حمزه توف مشهور کتاب زما د غسان د نړۍ یو له هغو کتابونو څخه دی چې د کلتور په پیژندنه کې د ادب له شاګردانو سره تر ټولو زیات کومک کوي موږ د دې مشهور کتاب ځینې برخې په خوا هم در تژباړلې او په دې خبرونه کې مو درته نشر کړې دي دا ونه مهم د خواږه پر تاسو پیرڅو شي تاسو د زما د افغانستان یو بل برخه ووري چې ورسره به د مجلې دا غاڼه هم پاتې ورسیږي ریزو سیمو کې د لارې په سر استعمالیدونکو یو ترسکونه او چوسته فقره خلک د زینکړی آس پاندول غني د خپل کتابچینه په مکاچ کلا کې چرته چې زما ستوګ نه ده په همدې کور کې د علي علیوف په نوم یو پهلوان موسیقي چې سلور واره نړیوال قهرمان هم پاتې شوی دی یو ځل په استنبول کې هغه د یو نامتو ترکی پهلوان سره په کوشته کې مخامخ شو دا ترکی پهلوان ډیر تجربه کار او د غیګنیونې په چل پو کسو خو علي چې په اطمینان او خیاره پهلوانی کوي په سو دقیقو کې خپل سیال راو پرسولو ترکی پهلوان لزمه کې د پاسېدو پر مهال علي پهلوان ته یو داسې پیغور ورکړ کوم چې په داغستان کې ډیر مشهور دی په استنبول کې د اوار ژبې په اورېدو علي ډیر زیات حیران شو خو تر دې هم زیات حیران ترکی پهلوان د دې خبرې په اورېدو شو چې علي ورته وویل زما د وطن ملګریه پیغورونه ولې کوي دا خو بس لوبه ده خو تر دې دواړو زیات حیران د غیګنیونې د لوبې جوړونکي ریفریان او نندارچیان هغه مهال شول چې ویلیدل دواړه پهلوانان یو بل ته نږدې شول او داسې یو بل ته غېږه ورکړه چې ته به وایې دوه ورک شوي وروڼه له مودې وروسته یو بل وینې. وروسته معلومه شوه چې ترکیه پهلوان د هغې اوار کورنۍ سره تړاو لرلو چې د شامل له گرفتارۍ وروسته یې وطن پریښی او په ترکیه کې ژوند پیل کړو. د دغو دواړو پهلوانانو ترمنځ نن هم پخه یارانه ده. د ابا له یادښتونو څخه، ابا په 1931 کال کې مسکو ته لاړ. هغه ته یې هلته تمغه ورکوله. په هغه زمانه کې دا ډیره لویه خبره ګڼل کېده. ابا چې کله تمغه د کوټ ته پاسه لګولې بیرته کلي ته راستون شو، نو د کلي د خلکو یوه لویه غونډه راوبلل شوه. دلته خلکو له هغه نه غوښتنه وکړه چې ورته د مسکو د سفر کیسه وکړي. د کرملین او ولسمشر میخایل کالینن په اړه دې خپل تصورات وړاندې کړي چا چې هغوی ته تمغه ورکړې وه. د نوموړي خلکو دا غوښتنه هم وکړه چې تر ټولو زیات چې له کوم سیز نه متاثره شوې د هغې په باره کې دې هم څه ووایي. ابا د خلکو غوښتنه ومانله او بیا یې وویل، تاسو به د دې خبرې په اورېدو ډیر خوشحاله شئ چې ولسمشر میخایل کالینن زما نوم د روسیې د دود له مخې نه، بلکې د اوار د خلکو د قاعدې مطابق واخیست. هغه ما ته صدا حمزه نوم واخیست، ما ته یې ګمزه صدا ونه ویل. مشران د دې خبرې په اورېدو ډیر زیات خوشحاله شول او له خوښۍ یې سرونه وخوځول. ابا خپله خبره په مخ کې بوتله او ورته ویل، زما د خبرې په اورېدو تاسو دلته دومره خوشحاله یې، نو اندازه ولګوئ کله چې ولسمشر ما ته په کرملن کې دا خبره کوله نو زما د خوشحالۍ به څه حالت و. زه درته رښتیا وایم، دې خبرې زه دومره خوشحاله کړې وم چې د لږې شیبې لپاره د جایزې د ګټلو خوشحالي یې رانه هېره کړې وه. زه د ابا احساسات درکول شم. د څو کاله مخکې خبره ده، زه د شوروي اتحاد د ادیبانو د یو پلاوي سره پولینډ ته تللم. هغوی موږ د کراکوف ښار په یوه هوټل کې ځای پر ځای کړی وو. یو سهار یو چا زما په دروازه ټک ټک وکړ. ما چې دروازه پرانیستله نو یو اجنبي سړی هلته ولاړو. هغه په اوار ژبه رانه پوښتنه وکړه، آیا حمزه الرسول دلته پاتې کیږي؟ زه په یو وخت هم حیرانه شوم او هم خوشحاله. ما ورته وویل، ستا پلرنی ټاټوبه د خدای آباد لري، ته یو اوار کس دلته په کراکوف کې څه کوې؟ زه هم دومره احساساتي شوم چې هغه کس مې لاسنیولې کوټې ته ننویست. بیا چې د خبرو لړۍ پیل شوه نو ټوله ورځ تیره شوه. لمر هم خپلې وزرې راټولې کړې خو د خبرو لړۍ ونه شلیدله. خو معزز میلمه د اوار نه و، هغه پولنډی و چې د داغستانیو ژبو او د هغوی د ادبیاتو زیاته مطالعه یې کړې وه. هغه په اول ځل د هیټلر په یوه کمپ کې د بندي دوه قیدیانو څخه چې د اوار اوسیدونکي وو اواري ژبه اورېدلې وه. هغه دا دواړه اواري قیدیان هم خوښ شوي وو او د هغوی ژبه هم. همدا وه چې هغه د اوار ژبې مطالعه پیل کړې وه. له هغو دوو اوار قیدیانو څخه یو خو په هماغه وختونو کې وفات شو او دویم به ژوندی و. هغه د شوروي پوځیانو په کومک راخلاص شو او تر دې دمه ژوندی دی. موږ دواړو هم په اواري ژبه خبرې کولې او ماته دا ډیره جالبه وه. ما خپل دغه نوی دوست او نامتو عالم ته د داغستان د سفر بلنه هم ورکړه. موږ دواړو کسان ټول ورځ په اوار ژبه کې خبرې کولې خو زموږ د دواړو په ژبه کې ډیر توپیر موجود و. دغه په ژبه کې یوه عالمانه وقار موجود و. هغه ډیره ښکلې او صحیح ژبه ویله، بلکې که دا ووایم چې له ضرورت نه هم زیاته سوچه ژبه یې ویله نو په غلطه به نه یم. د هغه ژبه د بې کیفۍ تر حده صحیح وه. نوموړي د ژبې د روانۍ نه زیاته ګرامر ته پاملرنه کوله. د دې احتیاط پر مهال له هغه نه دا خبره هېره شوې وه چې د لفظونو په خپله هم یو وجود وي، یو ژوندی وجود. زه یو داسې کتاب لیکل غواړم چې ګرامر پکې د ژبې محتاج وي، ژبه د ګرامر محتاج نه وي. لکه څنګه چې زه ګرامر ته د یو داسې مسافر په نظر ګورم چې په لاره پلې روان وي، او ادب هغه مسافر غنم چې پر اس سپور وي. په دې وخت کې پله روان مسافر په اس سپور مسافر نه د غختنه وکړي چې هغه د هم د لګي شی بیل پاره لزان سره سپور کړي. هغه هم ومن او شاته پزین لزان سره کینوي. اوس پله کس ځان شاله کړي، اس لرون کې مسافر لزینه ټیله کړي، واګي په خپل لاس کې واخلي او اس ته پوند ورکړي، او بیا دې دا هم وایي چې دا اس زما دی، پزین تړلې سامان هم ټول زما دی. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش و.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چا در لمګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
ما چرتیو نمشه اشنا تا بڑی سوا خست خاغ ارزان گنڈی بما او تا بخوا خست ما بما تلوخی خرس اول تا برو پی جانانا ما بما تلوخی خرس اول تا برو پی جانانا پتا دا زما غریب جانا تا تخ پتا دا زما غریب جانا جامی کولی چاپ یوا او چاپ دوا نوی جوڑی کولی یارن تاب ہم پزان سمی نخری کولی زما پغاڑا کی جامی باوی پردائی جانانا زما پغاڑا کی جامی باوی پردائی جانانا پتا دا زما غریب جانا تا تخ پتا دا زما غریب جانا
موسیقی
شناس ماں ہوں مغام خوار جانانا